د مینه پیغام.
السلام علیکم، نوی امید پروگرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زما ملګرو، زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او سپناستی یئ او زموږ دا پروگرام به اورئ.
ملګرو، زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ او زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. نن به نوی امید پروگرامونو سلسله کې موږ به تاسو ته یو نوی پروگرام وړاندې کوو او زما یقین دی چې تاسو به دې نه ډیر څه زده کړئ.
زما خویندو، کې دیشی چې تاسو غواړئ چې اودیشی خو خوب نه درځي، په نیمه شپه کې په کټ کې یو خوا بل خوا اوړئ خو تاسو له خوب نه درځي، ځکه چې ستاسو خاوند تاسو سره بې وفایي کړې ده. کله چې تاسو ته پته ولګي چې ستاسو خاوند تاسو سره بې وفایي کړې ده، نو په دې وجه بیا ستاسو خوبونه ختم شي او واقعي چې دا د یوې ښځې دپاره ډیره د افسوس خبره ده.
نو زما ملګرو، تاسو په داسې حالاتو کې څه کوئ؟ آیا تاسو به خپل خاوند معاف کوئ؟ تاسو به څنګه خپله غوسه کابو کې ساتئ؟ آیا تاسو له خپلو بچو ته ویل پکار دي؟
کیدای شي چې تاسو دا سوچ کوئ چې ژوند ستاسو دپاره ډیر ګران دی. نو راځئ چې نن د دې په باره کې خبرې اترې وکړو چې په داسې حالاتو کې به تاسو څه کوئ او څنګه به د دې هر څه تاسو مقابله کوئ.
ملګرو، زمونږ د ټولو په جون کې ښه وختونه او خراب وختونه هم راځي. نو کله چې زمونږ په جون کې خراب وختونه راشي، نو بیا موږ له په دې باندې هیڅ قسم سوال کول نه دي پکار. موږ له صرف دا سوال کول پکار دي چې کله داسې خراب وختونه راشي، نو بیا به موږ په خپل جون کې څنګه ردی مقابلې کولو لپاره تیار یو.
زمونږ په جون کې مختلف قسمه مسلې راځي، خو نن به مونږ خاص طور باندې په یوې مسلې خبرې اترې کوو چې څنګه به د هغه درد نه خلاصون مومو کوم چې یوې ښځې ته د خاوند یا یو خاوند ته د یوې ښځې د بې وفایي په وجه ملو شوی وي.
په تېره هفته کې مونږه د یوې ملګري کیسه اورېدلې وه چې هغه خپل خاوند پرېښودې وه او د هغې خاوند د هغې سره بې وفایي کړې وه. او زه هغه ښځه ډېره ښه پېژنم، هغه زما ډېره ښه ملګرې ده. زما په خیال زه د هغې په باره کې دا خبره کولی شم چې اوس هم هغه کله کله ډیره زیاته خفوي او غوسوي، او د هغې په ژوند کې داسې وختونه راځي چې پکې هغه هر وخت جاړي، خو هغې ته د خپل خاوند د بې وفایۍ د درد او خفګان نه رو رو خلاصون هم ملاویږي. هغه دا زده کوي چې څنګه به د راتلونکي وخت لپاره ښه امید ساتي.
زموږ یقین دی چې دا خبرې اترې به ستاسو لپاره ډېرې فایده مندې او دا زمونږ د طرف نه استاز د پاره یو تحفه ده. زما ملګرو، کله چې یو خاوند یا ښځه د خپل واده د رشتې نه علاوه بل چا سره غلط تعلق ساتي، نو دې ته زنا ویلی شي او داسې کولو سره د واده رشته تباه کیږي. پکار دي چې خاوندان او ښځې چې په ښه او ګرانو حالاتو کې یو بل سره وفادار پاتې شي، ځکه چې واده یو لوز دی.
نو زما ملګرو، مونږ غواړو چې تاسو ته دوه کیسې وکړو. اولنۍ کیسه د کتاب مقدس نه ده او دا د یوې ښځې په باره کې ده چې نوم یې جمر دی.
د جمر حسیغ نومې پیغمبر سره واده شوی و. حسیغ خپلو خلکو ته وی چې هغه د خدای پاک سره وفادار وي او په کار دی چې هغه د خپلو ګناهونو او بد عملونو نه توبه وکړي او خدای ته راوګرځي. د اوسه نبی امت په یو وخت کې خدای پاک سره وفادار و، خو بیا هغه د بوتانو عبادت شروع کو، نو دا هغه خدای پاک سره بې وفایي کوله. اوسه نبی هغه ته وویل چې خدای پاک درته ډیر غصه دی او په کار دی چې تاسو دا کارونه پرېږدئ او هغه ته واپس راوګرځئ او هغه نه معافي وغواړئ.
او هم په هغه وخت کې ستاسو په خیال د حسیغ نبی خزی جمر څه کول؟ هغې د نورو سړو سره زنا کوله، لکه د حسیغ نبی د خلکو په شان د هغه خپله ښځه هغه سره وفاداره نه وه. نو زما ملګرو حسیغ به خامخا خفه او غوسه و. خو خدای پاک حسیغ نبی ته وویل چې هغه خپله ښځه واپس د هغه سړي نه په بیه واخلي چا سره چې هغه وه.
ملګرو حسیغ نبی له په کار و چې د خپلې ښځې واپس راوستو دپاره پیسې ورکي، خو چې څنګه خدای پاک ویل یو حسیغ نبی هم هغه شان وکړل د خپلې ښځې دپاره. هغه د یو غلام برابر قیمت ورکو. بیا د څه وخته پاره حسیغ جمر د نورو خلکو نه جدا ساتله. د هغې د واده په رشته کې دومره خفګان او درد دپاره په کار و چې هغې ښه ډېر وخت دپاره کینی او یو بل سره د دې په هکله خبرې اترې وکړي او په دې پوه شي چې څنګه به یو بل سره وفادار پاتې کیږي او یو بل سره به مینه کوي.
خو زما ملګرو جمر ډیره خوش نصیبه وه. ډیر خاوندان داسې دي چې هغوی خپله بې وفا ښځه کلم واپس نه راولي، هغوی وله طلاق ورکي او د هغې د کارونو په وجه هغه پرېږدي او بیا هغه په خپل جون کې د دوو خبرو دپاره ډیره شرمنده وي، د زنا او د طلاق دپاره، او هم دې شرم سره خپل ژوند تیروي.
نو زما ملګرو زموږ دا بله کیسه یو رښتینې کیسه ده. ماری یو داسې سړی سره واده کړی و چې د هغې په خیال یو ډیر ښه خاوند و. هغه به هغه له تحفې راوړي، هغه به د هغې هر یو ضرورت پوره کولو او د هغې به ډیر خیال ساتلو. هغه به په کور کې د ماری ډیر مدد کولو او ماریا ډیره زیاته خوشحاله وه. داسې ښکارېدل چې د ماری ژوند ډیر ښه تیرېدو.
او بیا یو ورځ ماریا ډیره زیاته خفه ښکارېده، ځکه چې هغې ته معلومه شوې وه چې د هغې خاوند بلې ښځې سره هم تعلق ساتي، او خاوند د مغې ته د دې خبرې اقرار وکړو. ماریا خفه ناسته وه او ورته نه وه معلومه چې څوکي. د ماریا په دې خبره یقین هم نه راتلو. دا څنګه کېدی شو؟ ماریا چپ ناسته وه او هېڅ یې نه ویل. هغې سره د ویلو دپاره هېڅ هم نه و، او هغې ډیر خفګان او درد محسوسولو.
خو ماریا بیا خپل خاوند سره ډیره مینه کوله او هغې نه یو څو غلطۍ هم وشوې. د ټولو ناولتې دا غلطي وشوه چې هغې په خپل ځان الزامونه لګول شروع کړل او دا سوچ کولو چې هغه یوه ښه ښځه نه ده. نو ځکه داسې وشول، نو هغې د خپل خاوند خوشحالولو دپاره هر څه وکړل. کور به صفا سوتره ساتلو، ښه اخلی پخلی به کولو، او د خاوند جامې به هر وخت صفا او استري کړي ساتلې. هغې خپل ځان دومره مصروفه ساتلو چې بیا ورته دا مسله دومره سنجیده نه ښکارېده لکه څنګه چې په شروع کې وه.
خو بیا یو څو ورځې پس ماریا جړا شروع کا، په ځمکه را پرېوته او لکه د ماشومانو په شانې په چغو چغو جړل. کم درد چې د هغې په زړه کې و نو هغه را بهر شو. خو د دې نه پس ته ماریا ډېره زیاته غوسه شوه او هر وخت به خپل خاوند ته ویل چې تا ما سره ډېره بې وفایي کړې ده، تا زموږ د واده رشته خرابه کړې ده. ماریا به هر وخت شکایتونه کول او په خپل خاوند به الزامونه لګول. ډېر زر د هغې د کور نه خوشحالي ختمه شوه.
زما خویندو، که چېرې زموږ خاوند داسې وکړي نو دا ډېره د خفګان خبره ده او دا زموږ غلطي نه ده. که چېرې موږ د خپل خاوند ضرورتونه نه پوره کوو نو پکار دی چې هغه راشي او د دې په باره کې موږ سره خبرې وکړي. د واده رشتې دپاره ښځې خاوند دواړو لا کار کول پکار دی. موږ له په شریکه دا فیصله کول پکار دی چې د خپل واده رشته مضبوطه کړو او خوشحاله ژوند تیر کړو.
خو زما ملګرو، کله چې زموږ خاوند موږ سره بې وفایي وکړي نو د خدای پاک سره زموږ تعلق نور هم مهم جوړ شي. که چېرې خدای پاک سره زموږ تعلق ښه وي نو موږ د هغه نه د مرستې لپاره دعا غواړو. خدای پاک زموږ مرسته کولی شي چې د خپل خاوند سره مینه وکړو. خدای پاک موږ له صبر او خیر تیاره کولی شي او هغه موږ له د معافۍ روح راکولی شي. او خدای پاک زموږ مرسته کولی شي چې موږ د زده کړو چې څنګه به په راتلونکي وخت کې خپل خاوند د داسې کار کول نه بچ ساتو.
زما خویندو، یو څو کاله پس د ماریا د واده رشته یو ځل بیا د خوشحالۍ نه ډکه شوه. خدای پاک د هغې مرسته وکړه او د یو بل دپاره د هغې مینه زیاته شوه. داسې ښکارېدل چې څنګه هغې خدای پاک سره تعلق مضبوطی، نو دومره د هغې د واده رشته مضبوطیږي او د خوشحالۍ نه ډکیږي.
زما ملګرو، دا رښتیا دي چې په دې کې ډیر وخت لګي او د دې دپاره ډیر محنت پکار دی. هغوی په دې باندې ډیرې خبرې وکړي او هغوی دواړو یو بل معاف کړل، خو د هغوی د واده رشته یو ځل بیا لکه د مخکې په شان مضبوطه شوه.
ماریا خو ډیره خوش نصیبه وه، ځکه چې د هغې خاوند په خپلو کړو باندې پیمانه و. هغه نه غوښتل چې بیا په خپل کور کې داسې درد او خفګان راولي، خو بعضې خاوندان غواړي چې هغوی د خپلې ښځې نه علاوه نورو سره تعلق جاری وساتي. که چېرې ستاسو خاوند داسې کول غواړي، نو تاسو به کله هم خوشحاله نه یئ. هغه د داسې کولو نه منع کوي، د هغه دپاره دعا وکوي او خدای پاک نه سوال وکوي چې هغه ستاسو د خاوند دا خواهش بدل کړي.
زما رونو او خویندو، کله چې خدای پاک د واده رشته جوړه کا، نو ردی د پاره د هغه منصوبه او اراده څه وه؟ آیا خدای پاک مونږ ته وایي چې مونږ د یو بل سره بې وفایي وکړو او تر هغې پورې داسې وکړو تر څو پورې چې مونږ ته زموږ د خوښې ملګری نه میلو شوې، او چې د چا سره مونږ اوسیږو او هغه زموږ نه خوښ، نو بیا آیا مونږ ته اجازه شته چې ځان له د خپلې خوښې ملګری وګورو او خوشحالی راته میلو شي؟
بالکل نه. خدای پاک غواړي چې ښځه او خاوند دي همیشه په اتفاق سره اوسیږي، او دا هغه مونږ ته په خپل کلام کې ویلي دي. د زما ملګرو، راځئ چې اوس د سلیم ورور نه یو څو خبرې اترې واورو چې د خدای پاک په نظر کې واده څومره اهم دی.
زما خویندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو ما له دلته دعوت راکړه او د خبر کولو موکم راکړه، او دا نننۍ موضوع ډیره اهم موضوع ده. موږ له خامخا په دې باندې خبرې اترې کول پکار دي. زما ملګرو، آیا ستاسو واده شوی دی؟ ستاسو د واده څومره وخت شو؟ تاسو ته د خپل واده ورځ یاده ده؟ په کومه ورځ چې تاسو د یو بل سره تړون کړیو؟ زما د یو ملګري د لور اوس واده وشو، ډیر ښکلی پروګرام یې کړیو، او کله چې پادری صاحب یعنی ملا د واده د رشتې په باره کې خبرې وکړې او دا یې وویل چې دا رشته خدای پاک جوړه کړې ده، نو بیا هغه د واده د زلمی او د ناوې د پاره دعا وکړه، او مالی خدای نه دا دعا وغوښته چې هغه د واده په اصل مقصد او هغه تړون باندې پوه شي کوم چې یو بل سره کړو. بیا هغه د واده د زلمی نه تپوس وکړ چې آیا دا جینۍ تا ته د ښځې په طور قبوله ده، او ته د مالی خدای او د دې ګواهانو په وړاندې دا وعده کې چې دې سره به وفادارې، ورسره به مینه کې، او چې تر کومې پورې دواړه ژوندي یې نو د دې خیال به ساتي؟ نو د واده زلمی جواب ورکړ، او بالکل. بیا هغه د ناوې نم تپوس وکړ، آیا ته دا سړی د خپل خاوند په طور قبلې، او د خدای پاک او د دې ګواهانو په وړاندې دا وعده کې چې د سره به تر مرګ پورې وفادارې، ورسره به مینه کې، او چې تر څو پورې تاسو دواړه ژوندي یې نو تابعداري به کې؟ نو هغه جینۍ جواب ورکړ، او بالکل. نو دغه شان ناوې او د واده زلمی د خدای پاک او د موجوده ګواهانو په وړاندې دا لوز وکړ چې هغې به یو بل سره وفاداري، یو بل سره به مینه کوي، او په ناروغۍ، خوشحالۍ، خفګان او تکلیف او هر قسم حالاتو کې با یو بل سره یو ځای ژوند تیرې. نو بیا پادری صاحب وویل چې اوس تاسو ښځه او خاوند یې. نو ګرانو دوستانو، هغې چې یو بل ته سو ویل، نو دا څومره زبردست وو، او موږ ټول د هغې دپاره ډیر زیات خوشحاله وو. خو ماته پته نشته چې هغې واقعي د دې خبرو په اصل مقصد باندې پوهېدل کومې چې یو بل ته وکړې چې تر کومې پورې ژوندي یو یو بل سره به مینه کوو. هغه ورځ هغه د واده د اهمیت په باره کې واورېدل، او هغه وادې یې واورېدې کومې چې یو بل سره وکړې. پادری صاحب په انجیل شریف کې د متی د کتاب نولسم باب نه شپږم آیات ولوسته، او ویې ویل نو دی دوه نه دي بلکې یو وجود دی، ځکه چې خدای د یو ځای کړي دي نو بنی آدم دی قلم نه جدا کی او هغه په کلام مقدس کې د پیدایښت د کتاب د دویم باب نه څلیرشتم آیت مولسته په دې وجه به سړی خپل مور او پلار نه بیل شي او د خپل ښځې سره به یو ځای شي او دا دواړه به یو وجود شي. نو د واده لپاره دا د الله پاک منصوبه ده کومه چې هغه جوړه کړې ده. سړی خپل مور او پلار پرېږدي ځکه چې خدای پاک هغه له ښځه ورکي. نو دغه شان ښځه او خاوند د نورو ټولو انساني رشتو نه غوره رشته جوړه شي او دی به د ټول عمر دپاره یو وي. ګرانو ملګرو، زه به تر خپل یو دوست کیسه وکم. هغه په خپله علاقه کې یو ډېر عزتمند سړی دی او د کتاب مقدس ښه علم لري او خلکو له د کلام مقدس تعلیم ورکوي. هغه د 25 کالو په عمر کې واده وکړ، خو واده پسې سمدستي هغې په یو سخت طوفان کې راګیر شول او په دې دوران کې د هغه ښځه ډېره زیاته زخمی شوه او لنډه دا چې بیا هغه معذور هم شوه. نو زما هغه دوست خپلې ښځې سره ډېره مینه کوله او تر مرګه پورې 28 کاله د هغې خیال ساتلی و. د هغه ښځه د معذورتیا نه پس کلم ښه نه شوه. نو د خپلې ښځې د معذورتیا او بیمارۍ په وجه زما هغه دوست به ډېر لږ وخت دپاره د کور نه بهر وته او ډېر وخت به یې په خپل کور کې خپلې ښځې سره تیرو او د هغې خیال به یې ساته او د هغې خدمت به یې کو. نو زما دوستانو، زما هغه دوست د هغه وادي په مقصد باندې پوهېده کومه چې هغه د خپل واده په ورځ باندې د خدای پاک په وړاندې خپلې ښځې سره کړې وه. هغه دا وعده کړې وه چې خپلې ښځې سره به مینه کوي او په ناروغۍ او خوشحالۍ سختو او ګرانو حالاتو کې به ټول عمر د هغې خیال ساتي. هغه ته پته وه چې هغه دا په خپل طاقت او کوشش سره نشو کولی، خو هغه چې د خدای پاک په باره کې څه ایمان او عقیده لرله نو هغه دا هر څه لیکل. هغه ویلي دي، کله چې ستاسو ژوند د خدای پاک په اختیار کې خو بیا هغه ستاسو دپاره ښه غواړي نو هیڅ سیزم د دې مخنیوی نشي کولی. زما هغه دوست په داسې قسمه سختو او ګرانو حالاتو کې په هغه طاقت او صبر باندې باور لره چې د خدای پاک نه ورته ملاو شوی و. هغه ته پته وه چې خپلې ښځې سره د خپل تړون پوره کولو دپاره هغه ته د خدای پاک د طاقت ضرورت دی. ګرانو دوستانو، ما هم دا طاقت او صبر په خپل پلار کې لیدلی دی. هغه زما د مور تر مرګه پورې ډېر ښه خیال ساته. د هغې جسمانی او جذباتي ضرورتونه ډېر وو ځکه چې هغه د کټ بندیوانه وه او په اخیری وخت کې هغې ته به هر وخت اکسیجن لګېدلی و. نو په نیمه شپه کې بم زما پلار د هغې د خدمت دپاره حاضر و. زه د خپل پلار د مینې او رحم نه ډېر متاثره شوی یم. زما مور پلار دواړو دا ایمان لره چې که حالات هر څنګه وي واده د ټول عمر رشته ده. ګرانو دوستانو، ستاسو څه خیال دی؟ د کتاب مقدس په مطابق خدای پاک په شروع کې سړی او ښځه د تل دپاره یو ځای کړل. دا د خدای پاک کامله منصوبه وه. خو که چېرې یو خاوند ظالم وي او په خپله ښځه باندې ظلم کوي نو بیا به سي؟ که چېرې یو خاوند پردو ښځو سره هم تعلق ساتي نو بیا؟ آیا خدای پاک د دې نا انصافۍ او درد فکر کوي د کم نه چې مونږ تیریږو؟ او بالکل، آیا د دې په باوجود هم د خدای پاک منصوبه نه بدلیدونکې ده؟ او هم داسې ده. په اصل کې په انجیل شریف کې د عبرانیانو د کتاب په 14 باب 4 نه تر 6 آیت پورې کې لیکل شوی دی: واده دې په تاسو ټولو کې د عزت خبره وګڼلی شي، ښځه او خاوند د یو بل سره وفادار پاتې شي، ځکه چې خدای به پخپله د حرام کارو او زناکارو عدالت کوي. د زرو د مینې نه ځان ساتی او څه چې در سره دي په هغې صبر کوئ، ځکه چې خدای پخپله فرمایلی دي چې زه به هیڅ کلم ستاسو نه بې پروا کیږم نه او تاسو به هیڅ کله پرې نږدم. نو ځکه مونږه ډېر په زړورتیا سره دا وایو چې مالک خدای زما مددگار دی، زه به یره نه کوم، انسان به مې څه وکړي. ګرانو دوستانو، واده د خدای پاک په نظر کې ډېر زیات اهم دی. هغه وایي چې کومه ښځه یا خاوند بې وفا وي یا ظالم وي نو زه به د انصاف کوم. زما ملګرو، د خدای پاک نه دعا وغواړئ چې هغه ستاسو مددگار شي. نور خلک دې تاسو ته دا نه وایي چې څه به کوئ، بلکې خدای پاک نه د هوښیارتیا دپاره دعا کوئ چې تاسو ته معلومه شي چې څه به کوئ. د خپل واده په رشته کې مالک خدای له عزت ورکي خدای پاک له عزت ورکولو د پاره خپل خزا م پریدی او نه د خزا خپل خاون پریدی زما خويندو تاسو خپل خاوندانو لا په مینې سره جواب ورکوي که چرستا تاسو په میانس کې سغلط فهمي یا باسوی نو یو بل معاف کوي په دې طریقه تاسو خدای پاک له عزت ورکول شي د خدای پاک کلام کې مونږ ته ویل شوی دی چې یو بل سره خپل وعده پوره کوي لکه څنګه چې خدای پاک مونږ سره خپل وعده پوره کوي د واده رشتہ ډیره خاصه او په کار دي چې تر مرګ پورې واده د عزت خبره وګڼو
ګران ملګرو تاسو نوې امید پروګرامونو سلسله نه دا پروګرام اورئ ستاسو د پاره د انساني رشتو نه نور څه داسې ګران کې دی شي مونږ ټول مختلف یو د دې مطلب دی چې مونږ په یو رشته کې مختلفې خوبۍ او خاصیتونه پیدا کوو بعضې وخت دا فرق د جنگ جګړو سبب ګرځي
زما ملګرو آیا تاسو چرته دا غور کړی دی کله چې تاسو یو کس ته څومره نږدې یئ نو دا هم دومره آسان هی چې دا وینه درته تکلیف میلو شي دا خبره خاص طور باندې د واده شو خلکو دپاره رښتیا ده ښځه خاوند تر کلونو پورې د یو بل سره اوسیږي او یو بل سره مینه کوي او د یو بل سره مینه کولی شي او دام کیدی شي چې هغې دواړه خو د یو چت لاندې اوسیږي خو روزانه جنگ جګړې کوي زما ملګرو اکثر خلک هم داسې کوي
آیا مونږ په خپله پویا او خیرتیا باندې باور لرو یا مونږ خدای پاک له رازو او هغه نه د خپلو مسلو حل کولو دپاره دعا غواړو رشتدار کارخانه ته کار د پاره لاړو اول ته کپڑا جوړیدا نو کله چې مشین کې تار اون خوتو نو هغه ډیر کوشش وکړو چې دا آزاد کی خو هغه دا نشو آزادولې ځکه چې هغه نه ویو نو رستو بیا هغه استاد پسې لاړو استاد ورته وی چې ته مخکې ما پسې ولې نه راتلې نو هغه جواب ورکو چې اول ما خپل کوشش کولو خو ما دا ټیک نه کړې شو نو زما ګرانو ملګرو کله چې مونږ ګرانو حالاتو ته مخامخ کیږو نو پکار دی چې مونږ د ټولو ناول خدای پاک نه د مرستې لپاره دعا وغواړو هغه ته د مخکې نه زمونږ په باره کې پته ده او هغه غواړي چې زمونږ مدد وکړي او د ګرانو او سختو حالاتو نه مونږ آزاد کړي
یقینا چې په مونږ کې ډیر خلک په داسې کولو کې ډیر استادان دي چې حالات خراب کړي ولې داسې نه ده خاص طور باندې خپلې رشتې او تعلقات په اصل کې هم دا هغه وخت دی کله چې مونږ لا خدای پاک ته واس کول پکاري او هغه نه مرستې لپاره دعا غوښتل پکاري
زما په خیال کچری واده شوي کسان الله پاک نه دعا غوښتل شروع کی نو بیا به ډیر لږ داسې وي چې یو بل له دوکه ورکی یا به طلاق ورکی
هو ما ستا خبره بالکل ټیک ده او دا خبره د ملګرتیا او د نور رشتو د پارم ده نو زما ملګرو دا خبره یاد ساتئ کلم چې تاسو ګرانو حالات ته مخامخ کیږئ نو تاسو خامخا مالی خدای پاک له آواز ورکوئ
سمره زر چې مونږ مالی خدای له آواز ورکو او هغه نه دعا غواړو نو دمره به مونږ د مسلو نه بچ کیږو
زما خوګورونو خويندو تاسو خو زمونږ دا پروګرام واورید او یقینا چې دا وستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بل دینه ډیر سجده کړی خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ نو تاسو په دیش مهرباني موږ سره رابطه کولی شئ 00150250 0050 یعنی 00145025410544 او د دین علاوه که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کولی شئ زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org
ګرانو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت تر سره شو او مونږ غواړو چې تاسو زموږ راتلونکي پروګرام هم خامخا واورئ. نو اوس مونږ تاسو نه اجازه غواړو. خدای پاکم خات او آباد ساته. د خدای پامان.
د خدای پامان.